السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بیا به د غسی د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپوټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن خپل دنده پیل کړه. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان په جیونی سمندرګي کې لس پاکستانی کب نیونکي نیولې دي، او په کولمبیا کې د برازیلي فوټبال لوبغاړو وړونکي الوتکې راغورځېدو له امله 15 شپږ اویا کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن په راولپنډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د پوځ د مشرۍ سمبولیک لښ ته نوي سرلشکر ته وسپارله. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني پوځ د 14 سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. په دغو مراسمو کې وفاقي وزیرانو، د پوځ پخوانی مشرانو او نور شخصیتونو هم برخه اخیستې وه. د پوځ ریټایر شوی مشر جنرال راحیل شریف پر دې مهال د سوریې ته په وینا کې وویل،
بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نپٹنے کی
په بارنۍ خطرو په خطوګه قابو مندلو لپاره به داخلي کمزوریانو باندې قابو مندل وی، په خصوصي توګه جرمونو، درغلو او د سخت دریځي باندې جرړې نه خاتمه کول وی. د لپاره په نېشنل اکشن پلان یا په قومي تګلارې عمل درآمد لازمی دی.
په غونډه کې همدارنګ جنرال زبیر محمود حیات د ګډو مسله ځواکونو د مشر په حیث خپل چارې سنبال کړې. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان گوادر سیمې ته څیرمه په جیونی سمندرګي کې لس پاکستانی کب نیونکي د ایران سمندري حدود ته د نوتو په تور نیولې دي. د گوادر ډیپټي کمشنر توفیل احمد نن په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د کب نیونکو د راخوشي کولو لپاره یې اعلاني چارواکو سره تماس نیولې دي.
دا لس کسان دي او دوی ټول کب نیونکي دي. دوی د جمنی اوسیدونکي دي. موږ د ایرانی چارواکو سره نه یوازې تماس نیولی دي، بلکې خط مې هم ورته لیکلی دي او د دوی د جواب په انتظار ناست یو، ځکه چې تر دمګړی پورې د ایران له لوري هیڅ جواب نه دی راغلی.
ایرانی ځواکونو د کبنیونکو درې کښتۍ تیر ماښام هم له ځان سره وړي دي. بلخان په جمنی کې ځای کبنیونکو د دې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه. د پاکستان لاهور های کورټ له دا هیواد د ترک استادانو د استلو د عمل درول امر کړی دی. د پاکستاني مطبوعاتو له مخې لاهور های کورټ د لارښوونه د پاکستان د کورنی چارو وزارت د یو درخواست اوریدنې پر مهال وکړه چې په پاک ترک سکولونو کې د پاکستاني زده کوونکو پلرونو جمع کړی وو. دوی غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه د ترک استادانو د استلو عمل ودرول شي چې دا ډول په پاک ترک سکولونو کې د دوی د 12,000 ماشومانو تعلیم اغېزمن نه سي. عدالت وفاقي حکومت ته ویلي چې په دې لړ کې دي د روان 2012 کال د جنوري تر 12 نیټې وړاندې خپل ځواب جمع. د پاکستان حکومت د نومبر پر 14 ترک استادان ته تر 30 نومبر د هیواد پریښودو امر کړی وو چې وروسته دا موده د نومبر تر 30 وغځول. تر دې وړاندې پېښور های کورټ هم له پاکستانه د ترک استادانو د استلو پریکړه درولې وه. د ترکیې اوسنۍ حکومت پر دغو استادانو تور پورې کوي چې له فتح الله ګولن سره تړاو لري، خو ترک ښوونکو او د پاک ترک سکولونو مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې سر له سبا له پاکستان څخه د راجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درو میاشتو ځنډوي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاندی دنیا اسلم خان نن مشال لري ټول چې اداره هر کال په ژمي کې د راجستر افغان کډوالو د لیږلو لړۍ په عارضي توګه ځنډوي.
دیشم نومبر باندې دا پروسس عارضی طور باندې ختمی شي، په دې چې یخنی بیخي سخت وي. نو په دا خاطر یو ان ایچ سی آر دا فیصله کړې ده چې د درې میاشتو لپاره به رضاکارانه برته سندو پروګرام بندیږي او دوباره به د مارچ اول تاریخ باندې دا پروسس شروع کیږي.
نوموړی وایي چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو زیات دي او خپل پی او آر کارډونه نه لري، نو د یونیسیار له مرکزونو د خپل کارډونه ترلاسه کړي. او هغه ماشومان چې تر اوسه مور یا پلار له ځان سره نه دي راجستر کړي، نو هغوی هم په راتلونکو درو میاشتو کې خپل بچي راجستر کړي، ځکه چې د بیرته سندو پر وخت به د ادارې لخوا غیر راجستر ماشومانو سره هیڅ ډول مرستې نه کیږي. خبرونه لمشال رادیو خبري په کولمبیا کې د وی مسافر وړونکو الوتکې راغورځېدل عمل شپږ ژویا کسان وژل شوی دی. الوتکه 13 ورځ لمیدلن شار د باندې را پریوتل چې دوه ویا مسافر او د عملې نه غړي پکښول. الوتکه د برازیل د وی فوټبال لوبډلې شاپی کونسل لوبغاړي ورل ترڅو هغه د سویلي امریکا کپ په فائنل کې ولوبي چې سبا کې دونکې دي. په الوتکه کې د لوبډلې روزونکو کارکونکو او خبريالان هم موجود ول. د راپورونو سره سم په ژوندۍ پات سو کې درې کسان د لوبډلې غړي دي. د پی اس اف تر دې دامه نه دی معلوم خو موسم ډیر خراب او تیز باران او تالنده هم کیده. فرانس د شام حل فشار پاړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جن مارک ایرالت نن ویلي د دغه شار سخت جګړو او پرله پسې بشري ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لاره وکتل سي. د شام حکومتي ځواکونو پرون د دغه شار په ختیځ کې څو مهمې سیمې نیولې او له دې سره زرګونه ولسي وګړي له محاصره شوي شار څخه ووتل. د 2011 کال راهیسې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې پاڅونونه پیل شوي دي، حلب شار د ولسمشر د مخالفینو تر ټولو مهم مرکز دی. د شام حکومتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمې په دوه برخو وویشلې. که چیرې دغه ځواکونه د حلب ختیځ هم ونیسي، دا به د شام په کورنۍ جګړه کې د اسد رژیم لپاره یوه ستراتیژیکه بریا او د مخالفینو لپاره یو لوی ګوزار وي. په غوښمرو کې چې د لیواډا په نوم د نظر پښتنې خپلواکې ادارې لخوا نن خبرې سوي ویل سوي چې یو 70% روسان وای غواړي للویدي سره پراخي او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري چې دا فیصدي په 2015 کال کې 50 و. یوازې 11% خلکو للویدي سره د اړیکو کمولو ته رای ورکړې ده. د غوښتنو فیصدي په 2015 کال کې 10 شو. د 50% خلکو ویل چې ناټو غړي هیوادونه کوم دلیل نه لري چې روسیا وویروي، خو 10% بیا وایي چې دا ویرسته. 50% پښتل سوي کسان ویلي روسیا باید له ناټو وویریږي او 10% وایي روسیا باید ډار ونه کړي. 40% خلک وایي د روسیې په اړه د لویدیځ مفکوره ورته اهمیت لري، خو 50% برعکس خبرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 120 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 143 روپۍ 80 پیسې او 144 روپۍ، یو پاؤنډ 133 روپۍ او 133 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 59 پیسې، او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري، نن سهار د راولپنډي په پوځي هډ کوارټر کې جنرال کمر جاوید باجوا ته د نوي پوځي مشر دنده وسپارل شوه. په خیبر پختونخوا او ننګرهار کې د خصوصو د حقونو په اړه یو کمپاین پیل شوې ده.
چې خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات چې کم وایلس دی هغه د مرډر، د ښځو قتل، هغه د غیرت په نام هم قتل دی، هغه د هغوی خودکشي هم ده، عام قتل هم دی، نو ډیر زیات دی. دا
جماعت اسلامی ګوندوایي بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په صوبایي حکومت زور اچولې دي چې په تعلیمي نصاب کې د ځینې بدلونونه وکړي، خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي
هیڅ قسم له تبدیلی نشته، صرف هغه بوکس کې چې کومې غلطۍ دي هغه ټینګ باسو، او دا دی چې هغه خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره بیان نه ورکړي. ماته افیشلی اوس پورې ایسته دی ویلې.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. نن سهار دراول پنده په پوزي هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز دندا اوس پارل شو. په دغه موکا ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمانډ سپارلو نه پس په خپل وینا کې ویل چې په هرې پریکړې کمی مفاد ته لومړیتوب ورکړي او د ادارو په استحکام او په برتری یې باور دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
نن سهار د راولپنډې په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان پوز شپاړسم پوزي مشر او لسم آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د پوز کمان سنبال کړو. په پوزي جنرال هډ کوارټر کې د کمان بدلولو په رسمي دستوره کې جنرال راحیل شریف نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز کمان سټیک وسپارو. دا سټیک یا لخته د یو عہدې د ذمہواریانو د سپارلو لپاره یو علامتي نښه وي. په پاکستان کې د پوزي مشر عہده درې کاله وي، خو مخکې ځینې داسې پوزي مشران پاتې شوي دي چې منتخب حکومتونو ورته د عہدې موده غځولې ده. نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کال 2015 کال راسي په جی ایچ کیو کې د ټریننګ اینڈ ایوالویشن محکمه کې د انسپکټر جنرال په عہدې کار کولو. نوموړي د خپلې نوکرۍ پیل په کال 1988 کې شپاړسم بلوچ ریجمنټ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی دی. متقاعد یا ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمان سپارلو نه پس خپل خطاب کې وویل،
بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نبٹنے کے لیے
بیرونی خطروں پر خطوگا قابو مندل لپارا با داخلی کمزوریاں باندې قابو مندل وی، په خصوصی توګه جرمونو درغلو او د سخت دریزی بعد جرړې نه خاتمه کول وی. د لپاره په نېشنل اکشن پلان یا په قومي تګلارې عمل درآمد لازمی دی.
جنرال راحیل شریف دا هم اویل چې د افغانستان امن او استحکام لپاره سنجیده او مخلصانه کردار لوبولی او افغانستان کې امن پزې کول لپاره د افغانستان مسله د سیاسي مفاهمت د لارې هوارې دي. شي د لړکی زموږ د کوشنو په نړیواله او مقامی کشتاینه شوی ده.
دا وره بیا اکرم خان د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر رسمي توګه کار پیل کړ. که څه هم په نورو هیوادونو کې د پوزي مشر ټاکنه عادي پروسوي، خو په پاکستان کې د پوز سیاسي رول ته په کتو سره د نوی مشر له ټاکل کېدو سره سم کارپوهان یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. په دې کې یو پوښتنه دا ده چې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د پوز او لسی حکومت ممکنه تعلق څنګه کېدای شي. عبدالحی کاکړ په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
دا دوم ځل دی چې نواز شریف د واک په دې روانه موده کې د فوج مشر ټاکي. نوموړي په دې اړه له خپلو نږدې او باوري ملګرو سره پرله پسې مشورې کړي. تر ټاکنې له مخه ځینو کارپوهانو فکر کولی چې شاید نواز شریف د داسې پوځي مشر په تکل کې وي چې په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه وایي، نواز شریف چې کله په 2013 کال کې جنرال راحیل شریف ټاکلی نو دا فکر یې کړی و چې هغه به ورته ستونزې نه پیدا کوي، خو د دې په وینا وسو برعکس.
د پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف د ټاکنې پر وخت نواز شریف ته سوچ کړی و چې هغه خو یو ساده افسر دی نو دومره کړکیچ به نه پیدا کوي، خو بیا موږ ولیدل چې هغه تر دریو کلونو پورې ولسی حکومت یو ډول پر اور کېنولی و. نوی پوځي مشر خو به اوس وروستو کار پیلوي، نو ګورو به چې پوځ او حکومت چارې څنګه ترله تېروي، نو بیا به معلومه شي چې نوی پوځي مشر څنګه ثابتېږي.
په پاکستان کې هر ځل د پوځي مشر له ټاکل کېدو سره سم دا ویل کېږي چې یو مسلکي پوځي کس دی او له سیاست سره هیڅ دلچسپي نشته. همدغسې خبرې اوس د جنرال قمر جاوید باجوا په اړه هم کېږي، خو د امنیتي چارو پوه عامر رانا وایي شاید د نوي پوځي مشر له ټاکنې سره د ولسي حکومت او فوج ترمنځ ستر تاوتریخوالی راکم سي.
د نوی پوځي مشر په حق لا چې په میډیا کې رپورټونه ورکړل شوې دي، په هغه کې ویل شوې چې د جمهوریت مزاج لري او په سیاسي چارو کې د مداخله خلاف دی. په دې حواله د ذاتی نفوذ خو اهمیت لري، خو اصلي خبره دا ده چې پوز د یوې ادارې په توګه به یو رد عمل ښکاره کوي او په پالیسۍ کې بدلون راتلل یو ګران کار ښکاري. خو د نوی پوځي مشر له ټاکنې سره به دومره وشي چې ولسی حکومت به په ځینو چارو کې ځان مضبوط کړي او د پوځ او حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی و په هغه کې به لږ وقفه راشي او نتیجه به یې دا شي چې حکومت ته به د پیاوړتیا او د راتلونکو انتخاباتو په حواله د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورشي.
خو ځینې کارپوهان بیا وایي د فوج سیاسي اثر او نفوذ هومره زیات نه دی لکه میډیا چې شوی. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نظیر هم دا نظر لري. دی وایي دا وخت فوج په ځینو داسې چارو کې شکیل دی چې په سیاست کې د مداخلې وخت نه لري.
سیول ملٹری ریلیشن کافی حد پورے یووالے راغلے دی دو فوج لا سنا لائن آرڈر نا سرحدونو باندھے تراو تریخوالی نا دش گردائی نا اور داغی نے علاوہ دنور مسلوں نے دوم رڈک تھی دو حکومت طرف تا توجہ بکا مری. البتہ زینی سیزن ادا تھی دی چھے نیشنل الیکشن پلان کے رازی نو آغی کی چھے دا سیول او دا ملٹری پا کم پوائنٹو نا دی پا آغی بانی با ضروری دا چھے یو بلنا لگ خفگان یا یو بلتا دا کول چې لک په دغه باندې په تیز باندې تا گیا دا آرمی په خوا باندې تا گا پا غی باندې پا کار دے خود اغم دا سیلوی خندان ما تا نخ کاری.
زیاتره کارپوهان په دې نظر دی چې په سیاست کې د فوج د مداخله په اړه د جنرال قمر جاوید باجوا د برخورد په اړه اوس څه ویل تر وخت لمخه ده. د دوی په وینا په راتلونکو څو میاشتو کې به معلومه سي چې هغه فوج څومره له سیاسته لیرې ساتي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د ایران سمندري ځواکونو گوادر تصویر ما جیونی په سمندر کې لس پاکستانی کب نیون کې د ایران سمندري حدود ته داخلي دو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا چې دغه کب نیون کو د راخوشي کول لپاره د ایرانی چارواکو سره په تماس کې دي. بلخوانن د مشکل په سیمه کې د ایران له لوري دوه نور توغندي وشتل شوې دي چې تفصیل درته ایوب ترین وړاندې کوي.
تیر شپه د بلوچستان و گوادر بندر ته څیرمه د جونی په سمندر کې د ایرانی پولیس ساتونکو له لوري لس پاکستانی کب نیونکي هغه مهال ونیول شول کله چې دوی هلته د کبانو یا مایانو په نیولو بوختو. په گوادر کې د پاکستانی چارواک په وینا چې د نیول شو کب نیونکو سره درې کښتۍ ورسره وې هغه هم ایرانی سرحدي عسکرو د ځان سره بیولې دي. بل پلو ته د ایرانی چارواک په وینا چې دغه کب نیونکي په ناقانونه توګه د ایران په سمندري برخه کې د کبانو په نیولو بوختو. پر دې پیښه باندې نن په جونی کې د کب نیونکو احتیاطی لوری یو احتجاجی مظاهره هم سوی ده. په دې ترڅ کې چې کله د ډیپټی کمشنر گوادر توفیل بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه د دې خبرې په خلی وکړي او څه داسې راته وویل. د گوادر ډیپټی کمشنر توفیل بلوچ وایي چې دا لس کسان دي او دوی ټول مایان یا کب نیونکي دي. دوی د جونی اوسیدونکي دي. موږ د ایرانی چارواکو سره نه یوازې تماس نیولی دي بلکې ختمې هم ورته لیکلې دي او د دې د جواب په انتظار ناست یو ځکه چې تر دم ګړی پورې د ایران له لوري هیڅ جواب نه دی راغلی. د نوموړي په وینا چې موږ د چابهار د مرزبان سره خبره کړې ده د چا او د چې نه یوازې د ډیپټی کمشنر برابر وي بلکې هغه د سرحدي فورس کمانډر هم وي ځکه چې په حکومتي کچه موږ ته یوازې د مرزبان سره د خبرو کولو اجازه وي. بلې خوا دلته په کوټه کې د کورنۍ چارو وزارت هم د دغه پیښې پلټنه پیل کړې ده. د وزارت یو مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت نن یو خط و اسلام آباد ته لیکلی دی. اوس په اسلام آباد پر دې باندې د ایران سره خبرې کوي. د یادونه ورته چې تیر میاست هم د ایرانی سمندري ځواکونو لخوا د جونی په سمندر کې د دوو درجنو څخه زیات کب نیونکي نیول شوي وو. خو وروسته دغه کسان یې د تفتان د سرحدي پولې د لارې د بلوچستان وځایي پولیسو یا لیویسته په لاس ورکړي وو. بلې خوا ته نن سهار وختي د ایران و پولې ته څیرمه د مشکل په ولسوالیو کې دوه توغندي د ایران له لوري راتوغول شوي دي. د مشکل د ولسوال سلان نورزی په وینا چې د دغه توغندي د چاودنې څخه څه ځاني زیان دی اوښتی. یاد وي چې د دې څخه له مخه هم څو ځله دغه ډول توغندي د ایران له لوري د بلوچستان په سرحدي برخو کې راغورځول شوي دي چې له امله یې کله ناکله ځاني یا مالي زیان هم واوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو د پوهاوي لپاره یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د بشري حقونو ادارې وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي چې له وجې په خلکو کې د ښځو حقونو په اړه پوهاوي ډېر ضروري دی. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د خزو د حقوقو او زنانو تعلیم په موضوع را بلل شوی یو دستوري نه پس د اورت فاونډیشن سایم منیر مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال په زنانو د ظلم زیاتی او د مرګ جوبلې په حق لا د دوی راټول کړی شوی معلومات ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو بې ګنا وجنه تر خطرناک حد پورې زیاته شوې ده او دوی اوس د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې مخنیوي لپاره په زنانو د تشدد خلاف قانون دی منظور کړی شي.
چې خیبر پښتونخوا کې ټولنه زیات کم وایلس ته هغه د مرډر د خزو قتل هغه د غیرت په نام هم قتل دی هغه د هغه خودکشي هم ده عام قتل هم دی نو ډیر زیات دی دا خیبر پښتونخوا کې.
سایم منیر زیاته کړه چې د بده مرغه پښتونخوا کې د زنانو د حقوقو په حق لا د سړو ذهنیت لا تر اوسه پورې بدل شوی نه دی چرته چې زنانه ته اوس هم د یو انسان په نظر نشکته. هغه وویل چې د نورو وجوهاتو علاوه په جایداد کې د خزو وراثت یا برخه هم د دوی د مرګ یو سبب جوړ شوی دی.
چې اوس خیبر پښتونخوا کې د خزو د طرف نه د وراثت سوټ سری دا ډیر زیات فایل کیږي. وراثت دا جایداد چې دا زند د قتل یو ریزن اور جی اگر یو خو خویندې کو هغه په خوشاله سره تاسو ته ورکی نو هغه خو خبره ده او مخکې به خو د شناختی کارت باندې تصویر نو هغه بم کې دی شو اوس هغه چې دا هغه به رضا او رغبت ال عدالت کې ووي یا چې سبا کوي نو هغه خو لانجه شو دی تا نو یو دا ریزن هم دی کې راځي.
دا اورت فاونډیشن یو بل چارواکي سیرش خان په وینا پاکستان کې د جینکو تعلیم شره د الکانو په مقابله کې ډیره کم ده او باید چې حکومت د زنانو د تعلیم شره زیات تولو او د دوی د حقوقو او پوهې لپاره عملی ګامونه پورته کړی.
جینکو چې کوم ریشو دا په سکول کې هغه ډیره زیاته کم ده تقریبا 44% جینکې چې دینو هغه الکانو نه کم چې دینو هغه سکول ته ځي او تاغه وجه دا ده چې تاغه مور پلار چې هغه ایجوکیټډ نه دی او هیته د خبرې علم نشته چې څنګه ته یو الګ تعلیم چې هغه امپورټنت دی د کشان د یو جینې تعلیم چې دینو هغه هم امپورټنت دی.
په دې مهال د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکي اورت فاونډیشن د 14 ورځو د هلو زلو په نوم د یو کمپاین اعلان وکړو چې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې په زنانو کې د تعلیم شره زیاتولو او د هغوی د حقوقو د پاره بیلابیل دستوري او غونډې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
التا پننګرهار کې هم د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په غرض د 14 ورځنی کمپاین پیل شوې ده. چارواکي وایي چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خصي د مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. نور حال د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال وکړه. نوموړي په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو غږ وکړ چې لخصو سره د تاوتریخوالی په کموالی کې پوره وند واخلي.
شپږ ورځنی کمپاین دی او نن یې عملا په لومړنی مجلس او آغاز د دې شپږ ورځې په مختلف هغه ارګانونو چې د خزو برخه کې کار کوي په هغه یې ټول په دې باندې کار کوي چې څنګه وشو کولای چې د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی موجود دی باید هغه کې ټول په شریکه باندې کار وکړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې لا هم په لرو پرتو ولسوالیو کې خزي له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دینی عالمانو غږ وکړ چې خلک د منابرو لارې د ښځو په حقونو وپوهوي.
کمپاین بیا په مرکز ولسوالۍ کې کیږي. موږ کمیسیون جوړ کړی دی چې د مؤسساتو د دولتي او غیر دولتي ادارات لخوا په هغه سیمه چې ناامن دي دا جا اوقاف دغه دنده ده چې په لرو پرتو سیمو کې د منابرو لارې هغه د ښځو شرعي او قانوني کوم حقوق چې دي هغه د اسلام د مقدس دین په مطابق چې دي هغه کولای شي د منابرو لارې خلکو ته توضیح کړي ترڅو وکولای شو تاوتریخوالی او دغه شومه پدیدې کلتور بدل کړي.
د ننګرهار د حج اوقاف او ارشاد رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وایي چې دوی د ټولو ولسوالیو ملای امامانو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د منابرو لارې خلک د خزو په حقونو وپوهوي.
علما باندې دا غږ دا علما ته مدیرانو د ولسوالیو ته مکتوبونه لیږلي. علما ته میاشتنی غونډه کې مو خطبه مستقله ورته ورکړي چې د خزو په حقوقو برابطه باید عامه پوهاوی وکړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د دوی ریاست سره په 13 میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي 80 قضیې ثبت شوي چې د کل په نسبت 2 برابر جوړوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون مازیګر د پېښور په نشترال کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو لپاره د یوې نوې پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. نوموړي وویل د ځوانانو چارو په سمه توګه د پرمخ وړلو لپاره به یوه ځانګړې محکمه یا ډایرکټوریټ جوړوي او دا چې په دغه کار به له حکومتي بودیجې یو ارب روپۍ لګول کېږي. الته ځوانان بیا وایي د دوی لویه ستونزه د بیروزګارۍ هغه ده او له حکومت څخه یې هیله ده چې دغه مشکل ورته حل کړي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د ځوانانو لپاره به یو بیل ډایرکټریټ جوړوي او د دغه محکمې لاندې به د صوبې په ټولو ضلعو کې د ځوانانو مرکزونه پرانیزي. د ځوانانو د مرکزونو لپاره د یو ارب روپو لویه مالی پانګه بیله کړې شوې ده. د ځوانانو د چارو لپاره به یو جلا ډایرکټریټ هم جوړولی شي. دېنه علاوه صوبایي حکومت شپږ اویا تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي چې پکې 50 مکمل شوي هم دي. د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه مې د لوبو، کلتور او ځوانانو د چارو د صوبایي وزیر محمود خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د چارو لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي او د قومي او نړیوالو ادارو د سپارښتنو په رڼا کې په پښتونخوا صوبه کې د ځوانانو د پرمختګ چارې په مخ روانې دي.
په دې کې ټول نغټ کم یوت ډیولپمنټ کمیشن کې دی، هغه دی پای کې د هر مکاتب فکر نه خلک اغستی دی. په ټوټل 14-15 ارکانی چې هغه مونږ سپورټ کولیم شي، مونږ داونه ایډیاز هم اغستی شو.
د پښتونخوا یو وتلې هنرمند ارشد حسین چې د ځوانانو لپاره د کلتور په اړه په یو پروژه کار کوي وایي د پښتونخوا د ځوانانو د نفسي مسلو ترڅنګ د پښتونخوا د ځوانانو لوی ستونزه د بیروزګاری ده.
موږ سره د لس کسانو زیاده د هغې دپاره 250 ځوانانو درخواستونه را کړي دي. زما په خیال چې 250 کې 300 به داسې چې دی ځای ول غواړي، خو زه څه وکړم؟ زموږ ځوانان نه پوهېږي، هغې ځوانان هم شي ودونه م شوي خو په دې نه پوهېږي چې دا کور به څنګه چلی. زنانه څه حقوق دي او فرایض دي، نه نارینه څه حقوق او فرایض دي، نه ورته ملا وي، نه ورته استاد وي، نه ورته مور وي، نه ورته پلار وي.
د پښتونخوا ځوانان د دې نوې پالیسۍ په اړه وایي په کار د حکومت تر ټولو اول د ځوانانو د روزګار ستونزه حل کړي.
زیات یوت چې کوم دي د ډیپریشن شکار دي، هغه د جابز نشته، هغه پور ایئر فایو ایئر ډیگری وکي به هیڅ هم نه.
مونږ ډیر زیات خوشاله یو د حواله سره چې دا یوت پالیسی دلته چې ده سٹارټ شولا. سټوډنټس دلته ډیر اپورتونټیز نه ملاوي، نو چې هغه ملاوي شي او د سیغه فورم ورته ملاوي شي چې کوم باندې هغه مخه تراشي.
په نشترال پیښور کې د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه دستوره کې د وینا پر مهال وویل شو چې د پاکستان د ټولو آبادۍ 15% برخه د ځوانانو ده، خو د ځوانانو چارو ته تر دې وړاندې حکومتونو سمه پاملرنه نه ده کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
جماعت اسلامی ګوند وایي چې بهر ملکی ځینو غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا په حکومت زور اچولی چې په تعلیمي نصاب کې د اسلام او د پاکستان نظریو ضد بدلون وکړي. خود تعلیم وزارت وایي چې په نصاب کې یوازې د 13 سمولو پلان لري، خو بل کوم بدلون به پکې نه راځي. تفصیل د سلام یوسفزی نه اورو.
د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې ځینې بهر ملکی انجیوګانې غواړي چې حکومت د دوی په خوخه تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي. خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان وایي چې په نصاب کې د هیڅ ډول بدلون پروګرام نشته او که جماعت اسلامی ته څه اعتراض وي نو باید چې د تعلیم وزارت ته رسمي خط ولیکي.
صرف
مشتاق احمد خان وایي چې د تحریک انصاف سره په حکومت کې د شامل دو په وخت لاسلیک کړی دی چې په نصاب کې بدلون به د جماعت اسلامي په مشوره کیږي. په 2014 کال کې هم جماعت اسلامي د نصاب په ځینې کتابونو کې د جینکو په عکسونو او په ځینې نورو نقطو اعتراض کړی و چې بیا د تعلیم وزارت د روان کال له کتابونو نه هغه عکسونه او مواد لرې کړل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سلان یوسفزی په رپورٹ کې تاسو اوریدل چې جماعت اسلامی ګوند وایي چې ځینو بهر ملکی غیر سرکاری ادارو د خیبر پختونخوا حکومت باندې زور اچولې دي چې باید په تعلیمي نصاب کې د اسلام او د پاکستان نظریو په اړه بدلون راولي، خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا دا یوازې سیاسي بیانونه بولي. او اوس په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. د احمد شاه آزمی نه بلن خبرونه وورو.
جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان د فوج د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن په راولپنډۍ کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې د فوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د فوج د مشرۍ سمبولي کلش ته نوی سرلشکر ته وسپارله. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني فوج د 14 سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان ګوادر سیمې ته څیرمه په جیونی سمندرګي کې لس پاکستانی کب نیونکي د ایران سمندري حدود ته د نوتو په تور نیولې دي. د ګوادر ډیپټي کمشنر توفیل بلوچ نن په دې اړه مشال لړۍ ته وویل چې د کب نیونکو د راخوش کولو لپاره له ایراني چارواکو سره تماس نیولې دي. د پاکستان لاهور های کورټ له دغه هیواد د ترک استادانو د ایستلو د عمل درولو امر کړی دی. د پاکستاني مطبوعاتو له مخې لاهور های کورټ د لاشور د پاکستان د کورنی چار وزارت ته د یو درخواست اوریدنې پر مهال وکړه چې په پاک تر سکولونو کې د پاکستاني زده کوونکو پلرونو جمع کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې سر له سبب له پاکستان څخه د راجسترډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږل لړۍ تر درو میاشتو ځنډوي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاندي دنیا اسلم خان نن مشال راډیو ته وویل چې اداره هر کال په ژمي کې د راجسترډ افغان کډوالو د لیږلو لړۍ په موقتي توګه ځنډوي. په کولمبیا کې د یو مسافرونو کې الوتکې راغورځېدو له امله شپږ اویا کسان وژل شوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپریوتل چې دوه اویا مسافر او د عملې نه غړي پکې شول. د الوتکې د برازیل د یو فوټبال لوبډلې شاپی کونسل لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سولې امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي. فرانس د شام حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جن مارک ایرالټن ویلي د دغه ښار سخت جګړو او پرله پسې بشیر ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لار وکتل سي. او په غشمیرو کې چې د لیواډا په نوم د نظر پرتنې خپلواکې ادارې لخوا نن خپرې شوي ویل شوي چې یو 70% روسان وایي غواړي له لویدیځ سره پراخې او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري.
لن خبرونه د احمد شاه اعظمی نواری د لوریدونکو. اوس په اسلام آباد کې د رفت انجم نوارو چې د پاکستان سره رسوانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریو کې لیکي چې د پاکستان دویم لوی خار او د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د نوم جرمونو سلسله رامغه کې دونه پس د تاثر ته سرحد پورې ختم شوه چې پنجاب او خصوصا لاهور پر امن خار دی. اداري وایي چې په 28 نومبر لاهور کې دوه غلو د لوټولو پر وخت ځان ساتلو په کوشش کې په 15 کسانو ډزې وکړې او وی وجل. همدا شان څو ورځې بعد د لاهور یو آبادی علاقې فیصل ټاون کې د ټرافیک په اشاره ولاړ ګاډو نه دوه غلو د ورځ په رڼا کې پسانه سره خلک ولوټل او په تښتېدو کې کامیاب شو. اداري په وینا چې دوه ورځې مخکې د لاهور صوبایي غړو هاسټل چمبا هاوس د یو کمرې نه د ښځې جسد ترلاسه شو. اداري زیاتوي چې د پنجاب وزیر اعلی اوس د دغه قسمه جرمونو کې ککړ کسانو خلاف د کاروایي حکم ورکړی. خو سوال دا دی چې د دې حکم ضرورت ولې پېښ شو چې اداري موجودې دي، افسران اهلکاران په ډیوټي وي او غټې تنخواګانې او مراحت اخلي، نو دوی ته په روزانه بنیادونو خپل فرض ترسره کول پکار دي. اداري اخر کې وایي چې په حقیقت کې خبره دا ده چې زموږ د ادارو کارکردګي هغه شان نه ده چې څنګه پکار ده. جنګ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د برطانیې وزیر خارجه بورس جانسن په دې وروستو کې شوي د پاکستان دورې په موقع یو انټرویو کې ویلي وو چې برطانیې پاکستان سره خپل پخواني تعلقاتو کې یو ځل بیا تیزوالی راوستل غواړي. اداري وایي چې دې خبرې دا تاثر غلط ثابت کړو چې پاکستان په نړیواله سطح یوازې پاتې شي. ادارې زیاتوي د خپل جغرافي په بنیاد پاکستان خو د ټول نړۍ لپاره د اهمیت وړ دی، خو د پاکستان چین اقتصادي راهدارې د نړۍ لپاره د پاکستان اهمیت نور هم سیوا کړو. او د روس په شان برطانیې هم په دې منصوبه کې د دلچسپۍ اظهار کړی. ادارې په وینا چې برطانیې چې د پاکستان مسلې هوارولو لپاره د کوم مرستو وړاندیز کړی، برطانوي مشرې ته په دې لړ کې خپل کوششونه تیزول پکار دي او د کشمیر د شخړې سهل راوستلو کې دې خپل کردار ولوبوي. ادارې اخر کې وایي چې علاقایي امن او استحکام تراپی خستون زبا په مستقله توګه ختمول وي، چې دا شانداره سیمه په پوره نړۍ کې ترقی او خیر ښېګڼې لپاره خپل کردار په ښه توګه ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ په نړۍ کې شپږ لوی پوسټ دی چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یې د نوي مشر په توګه جنرل قمر جاوید باجوا غوره کړی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د بزکشې د سیالو په وخت یو قومي مشر وهل ټکول او بیا یې نامعلومه ځای ته وړی دی. نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه خپل لیکنه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز د نوي مشرتابه لپاره دوه شپېته کلن جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني مشر جنرال راحیل شریف د کار مودا سرته ورسېده. د دې هیواد پوز د نړۍ په لویو ځواکونو کې شمیرل کیږي. ورځپاڼه لیکي جنرال راحیل شریف په خپل درې کلنه موده کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو شروع کولو له وجې په هیواد کې ډېر شهرت ترلاسه کړی و، ځکه چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د تشدد پیښې ډېرې کمې شوې دي. همدغه وجه ده چې ځینو خلکو د نوموړي د کار موده د غځولو غوښتنه کوله، خو هغه په خپله وخت په وخت ویلي وو چې د کار موده یې پوره شي نو نوره به یې نه غځوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې په تیرو دوو لسیزو کې جنرال راحیل شریف د پوز یوازنی مشر دی چې په خپل وخت یې چوکۍ پریښوده. هلته د پوز د نوي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اړه ویل کیږي چې د پوز او سیول حکومت ترمنځ همغږۍ ته به وده ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان اول مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو قومي مشر د وهلو ټکولو وروسته نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دا پیښه د دې هیواد په شمال کې د بزکشې د یوې مقابلې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې دوستم د لوبې میدان ته ورغې. احمد اشچی نومې دا مشر یې له میدانه ور وغوښته. اول یې په سوکانو او لتو واها او بیا یې محافظینو په ګاډي کې واچوه او نامعلوم ځای ته یې وېوړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا پولیس وایي د اوهایو په سرکاري پوهنتون کې یو برید کوونکی په چاړو او ګاډي یو لس کسان زخمیان کړي دي. چارواکي وایي د حمله پلټنې دوام لري. دا برید د سومالیا سره تعلق لرونکي یو زده کوونکي کړی دی. تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د اوهایو سرکاري پوهنتون پولیس وایي دوی هغه برید چې پکې خلک د موټر او چړې په ذریعه پنه خکړل شوې دي، د یو ممکنات راهګر برید په توګه پلټنې شوې دي. ګواهان وایي د نومبر 23 مبینه بریدګر چې یو سومالیایي زده کوونکی وو په پوهنتون کې دننه خپل موټر په سړک جوړ کړو شوو رکاوټونو تیر کړو او په فټ پات پر روانو خلکو یې وروخیجو. بیا یې له موټره بهر ټوپ کړ او د کسابې په چړې په خلکو گزارونه پیل کړل. اتلس کلن برید کوونکی چې د عبدل ارتان په نوم پیژندل شوی وروستو د پوهنتون د پولیسو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي لومړی په ارتان غږ وکړ چې چړه دې وغورځوي، خو چې هغه د حکم منلو نه انکار وکړ نو پولیسو پرې ډسې وکړې. د پوهنتون او هسپتال چارواکي وایي په دې پیښه کې یولس کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ارتان د امریکا قانوني او مستقله وګړی دی. د کانګرس غړی ایډم شیف چې د استخباراتي کمیټې یو لوړ پوړی غړی هم دی، ویلي وفاقي قانون نافذ کوونکو ادارو په دې برخه کې له پلټونکو سره مرستې کولې. د اوهایو یونیورسټي اخبار ته ارتان په اګست میاشت کې ویلي وو هغه په یونیورسټي کې په سرګنده د منځ کولو نه ویریږي، ځکه چې په میډیا کې د مسلمانانو ضد بیانونو خپرولو سره به د ده په اړه هم د خلکو سوچ خراب شي.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د
مونږ
په ډیسټریکټ کې مونږ ته کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پریکړې د ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چارواکو ټاکلو بهیر له خنډانو سره مخامخ کړی دی. په دې ریاستونو کې به د رایو شمیر د دسمبر له لومړۍ نیټې پیل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې لنډ ټکی درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د ویسکونسن ایالت چارواکو پریکړه کړې ده چې هلته به د نومبر پر اتمه نیټه د ترسره سوو ولسمشریزو ټاکنو لپاره لوېدلې رای بیا وشماري. له لومړنیو نتیجو سره سم ټاکل سوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو ټاکنو کې هیلري کلنټن ته په شاوخوا 22,000 رایو ماتې ورکړې وه. د رایو دا له سره شمیر د هیلري کلنټن په خوښه نه بلکې د دریم کاندید جیل سټین په خوښه دی، کوم چې په مهمو رایو کې بیخي لږ ترلاسه کړی وي. جیل سټین لومړی د نومبر پر 28 نیټه په پنسلوینیا کې او له هغه درې ورځې وروسته یې په ویسکونسن ایالت کې هم دا غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلی و چې په کالیفورنیا، نیو هیمپشایر او ویرجینیا کې جدي درغلۍ شوې وې، خو دې ایالتونو دا تور رد کړ. کالیفورنیا، نیو هیمپشایر او ویرجینیا هغه ایالتونه دي چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن ګټلی وو. په عین حال کې سپین ماڼۍ ویلي دي چې د نومبر پر 8 نیټه په ترسره سوو ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه د درغلیو هیڅ ثبوت نشته. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو بیا شمیرلو پریکړه په داسې وخت کې سوې ده چې ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو، خزانې او دفاع په وزارت کې د مهمو څوکیو لپاره کسان ټاکي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د سوګند مراسم به د جنوري پر 6 نیټه ترسره شي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یونیسیار وایي چې سبا نه به د پاکستان څخه د رجسټرډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درېو میاشتو پورې وځنډوي. د دوی د بیرته ستنېدو عمل به د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه شروع کیږي. د نوموړي په وینا چې د روان کال لومړۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,00,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال د ادارې د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل هیواد ته تللي دي. تفصیل د احمد الله.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اداره هر کال په جمی کې د راجستر افغان کډوالو ملک ته د لیږلو لړۍ په عارضي توګه ځنډوي. نوموړی وایي چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کلونه زیات دي او خپل پی او آر کارډونه نه لري، نو د یو این ایچ سی آر سینټرونه دې خپل کارډونه ترلاسه کړي.
دیشم نومبر باندې دا پروسس عارضي تور باندې ختمیږي. په دې چې یخنی بیخي سخت وي، نو په دا خاطر یو این ایچ سی آر دا فیصله کړې ده چې دری میاشتو دپاره به رضاکارانه برته سنېدو پروګرام بندیږي او دوباره به د مارچ اول تاریخ باندې دا پروسس شروع کیږي.
د دنیا اسلم خان په وینا چې د روان کال لومړۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,00,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. د یادونې ده چې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشت راهیسې د پاکستان څخه په خپله خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته 3,500 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 180 پورې ډالره هم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوال وایي چې حکومت دې دوی هم راجستر کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. د ننګرهار ولایت محمد فضل چې په پېښور کې میشت دی وایي د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلي وو چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر کډوال ژوند کوي، نو وفاقي حکومت دې دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنېدو پر وخت ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې وکړی شي. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو د راجستر کولو په حق لې د پاکستان حکومت سره سره څه خبري شوي دي
په دې رابطه امبیسډر صاحب د قادر بلوچ صاحب سره په دې خبري کړي وي چې دا کم خلک چې د ان ريجستر دي دي باید ريجستر شي او دې ته باید وخت ورکړل شي تر څو دا خلک تدریجي ډول باندې د افغانستان ته لاړ شي نو هغه دې اکسپټ کړی دی چې موږ کابینت ته به دا خپل هغه ورکو د کابینت د اپروول نه بعد موږ دا پروسس شروع کوو نو تر اوسه پورې موږ ته بل پازیټیو هغه نه دی راغلی خو موږ ته یو وعده راکړل شوی چې انشاءالله کیږي به
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې سخ کال د راجستر کډوالو نه علاوه د 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته تللی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټا کې خبريالانو 13 ورځ د الکترونیکی میډیا د کنټرولولو حکومتي ادارې پیمرا لوري د درې ټي وي چینلونو د تړلو پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. خبريالانو د پاکستان له حکومت او غوښتل چې په هیواد کې د اساس صحافت مخدین نه نیسي. تفصیل د ایوب ترین نه.
مظاهرچیانو په هیواد کې د درو ټي وي شبکو یا چینلانو د ماتل کولو په کلکه سرغندنه وکړه. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر حماد الله رند و مشال ریډیو ته وویل
د نیو چینل یا د دین نیوز یا د سچ ټي وي چې کوم لیسنسونه دي ماتل کړي دي پیمرا، نو د پیمرا څخه زما بیسیکلی دا امید نه و چې دا ترنګ سخت اقدام کوي، ځکه پیمرا یو اهم اداره ده او د پیمرا چې کوم مشر دی ابصار عالم صاحب خپل یو جرنلست دی، داغه د فار دا نه و پکار پر دې باندې پکار دی چې موږ سوچ وکړو د سپښتنه وکړو چې هغه سم مجبوري و کدا سي د دې اعتراضات یا تحفظات یا ابزرویشن چې مثلا دا چینل یو غلط نیوز چلولې دي، نو داغه یو لار دا موجود و چې دې هغه چینل ته یو نوټیس ورکول او داغه بعد پر دې باندې به یو فیصله کول.
د وسنی بندیزو په اړه د مزارې د یو برخوال سید کبیر شاه وینا و
زادي صافت باندې پابندي چې بالکل غلط خبره ده او یو ادارې باندې پابندي مطلب دا دي چې هغه کیسو کسان کار کوي هغه د بیروزګاری ده. داسې اقدامات چې دي هغه کومنګ سوال یو نوټیس یو دغه ورکونګ چې دي هغه ضروري دي، مګر پیمرا چې دي دا باندې هغه عمل دمد نه دي کړی او یو دم چې دي پابندي لګولې دي. دا پابندي چې دي بالکل صحیح نه دي، ولې دا یو کارخانو معاشي قتل.
وی ورځ وړاندې د پیمرا لخوا د دین ټي وي، سچ ټي وي او نیو ټي وي نه هیواز د وورز څخه نیول بیا تر وی میس پوری لایسنسونه معطل سوي دي، بلکې پر دوی جرمانه هم یشه ده. د پیمرا لخوا په خبر سوي په بیان کې ویل سوي دي چې دغه چینلانو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ د یو جج یا قاضي په اړه ناوړه پروګرامونه نشر کړي وو. د پیمرا پر اوسنۍ پریکړه به د دسمبر د میاشتې د اول نیټې د ورځې د 12 بجو څخه عمل پیل کیږي. د دې ورته چې د دې خلک مخه هم د جیو ای آر وای په ګډون د جینو نورو ټي وي چینلانو لایسنسونه هم دغه ډول څه مودې لپاره معطل شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان پخانی ولسمشر آصف علی زرداری په قبایلی سیمو کې د ایف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواریو په شک کې د ترمیم منصوري ورکړې وه، خو تر څو کلونو تیرې دروسته هم دغه بدلون عملي نشو. دا چې د دې کار سره لاملونه دي د مجید بابر په ریپورت کې تفصیل اورو.
آصف زرداری د یو صدارتي حکمنامې لمخه دا بدلون راوسته و چې اوس به ښځې، ماشومان او د شپېتو کالونو زیات سړي د دې قانون په دایره اختیار کې نه راځي. خو د مومندو قبایلي سیمې تحصیلدار فراموش خان د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د دغه قانون د عملي کولو څه نوعیت ته وایي. خو هم یادې قبایلي سیمې یو بل تحصیلدار حجام خان نه چې کله وپوښتل چې د بدلون نه پس څنګه انتظامیه د ولس مشر حکم نامه نه انداز کوي، نو هغه وایي
په میدان باندې به انشاءالله چې تاسو ته ډېر سخکاره شي، هغه مشکلات، هغه تکلیفات، هغه د کام، هغه د انتظامیې، نو امید دی چې تاسو ته به ډېر څه میلو شي.
د خیبر قبایلي سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر ملک اسماعیل خان نه مو چې کله پوښتنه وکړه چې آیا دغه بدلون تاسو لیدلی؟
نو موږ خو ته نه دی بد سرګو شوی، مګر انګې اجتماعي ذمه داري هغه خو سم روان دی او
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د پیښور های کورټ وکیل امجد فریدی بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې خصوصا او په ټول پاکستان کې عموما قوانین یوازې تر کاغذونو تر حد وجود لري او عملداری په ذاتی خوخه نه خوخه کیږي.
عمومي چې څومره قانونونه جوړ شوي دي کایټی امندمنټ ته قبل د قبل د پاغه باندې عمل درآمد نه سلوي. قبایل خو ډېر پاسمانده دي، ډېر نظامونه لاندې دي، سیول اډمنستریشن تقریبا هغه رنګ فعال نه دی لکه څنګه مخکې وو. او د اوسنی سیټ اپ کې زموږ مشان هم بیخي ځان ډېر لاچار محسوسوي. د جرګې هغه چې کوم لږ ډېر حیات پاتې شوی وو هغه هم تقریبا په نشت باندې بدل دی. صرف او صرف په ذاتي پس نه پس او ذاتي فائدو لپاره استعمالېږي. عموما عملداری پې باندې په فاټک خو بالکل ناممکن ښکاري. که وشي نو زما خیال نه دی چې دا قانون به دوی په اسانه باندې عملي کړی شي.
په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون څلوېښتمه ماده چې په کې د اجتماعي ذمهوارۍ خبره شوې په موجوده شکل کې د انګریز په دوره کې په 1901 کال کې عملي شوی و تر دا مهال رایج دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مومند او باجوړ جنسو د کروندګر د غنمو کرل لپاره د باران په انتظار دي. د کوزې مومندو د اوبو سموکو کې د دریو نه تر څلورو هفتو مخ کې فصلونه کرل شوي دي، خو د باراني سموکو کې لا تر اوسه پورې نه دي کرل شوي. د زراعت محکمې چارواکي بیا وایي چې که په لنډو ورځو کې باران ونه شي نو ممکنه نه ده چې بیا غنم وټوکیږي. د شانواز ترگزی پر رپورٹ کی نور حال ورو
دا محمد دو زراعت د محکمې پوینه چې لوګو زیات 15000 اکر زمکه په بارانونو خړوبېږي. ولې کوم سیمو کې چې بارانی بندونه جوړ دي نو هغه کې هم د اوبو کموخته او ډېر کم زمکه داسې دي چې ګینه د دغه بندونو نه خړوبې شي. د انبار وسیدون کې حصہ ګل جی وای
الله مې اشاره په دې باران نه کړه انبار جو خو اوس مکه درې مې سبې خپل غاړې وغاړې زمکه د بل غاړې نه 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 خوشو دي هغه شالې دي بارانی زمکه
هم دا شان په باجوړ ایجنسی کې هم د غنمو کروندې په و چزمکه شوی خو غنم یې نه دی ختلی. په باجوړ کې هم د اوبو کویان جوړ دي، خوشمیر ډیر کم دی نو د کروندو اوبه نشي پوره کوله. غفر طوفان د سلارزو وسیدون کې دی او وای
الله اسره تم د غنم راشلی دي خو دلته د انتظام نشته چې لکه کم کورونه دی غم لاندې تللی دي هغه موږ ته نشي کېږي. ټول باجوړ کې دا صورت حال دی چې غنم کر خلکو خوش کاوه خو د اوبو لاندې پټی نشته.
د ساپو تحصیل محمد ایجنسی وسیدون کې مړ ګلشاه ساپه وای چې د سیمې یوازینی روزګار کروندي او څاروي ساتل دي. سک کال بارانونه ونه شو نو کروندې خو خراب شوې. ولې موسم هم خراب دی نو د مرو او د سینې بیماریانې هم زیاتې شوې.
د پښتون ټیم په تیرېدلو باندې دی تر اوسه پورې باران نشته دی او په علاقه د سخت تکلیف دی، سخت مرزونه درد دی. هغه وطن کې ټول باراني ځمکې دي چې باران نه شوی هغه پورې به همدغه شان پرتی او پښتونه واقع هیڅ هم نه دي کړلي. دلته د علاقې
د پیښور د موسمیاتو د محکمې د دفتر په وینا چې په راتلونکي نږدې ورځو کې د بارانونو امکان نشته. البته په غریزو او مزمکو به اوریزی وی ولی موسم کې به یخواله لا زیاتیږي. شانواز ترگزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خبر ایجنسی د انتظامی چارواکو په مرسته د یادی سیمې د لوبغاړو ترمنځ د پیښور په ګرزن پارک کې د نختی وشتو سیالۍ تر سره شوې. په مقابلو کې برخه غستونکو لوبغاړو ویل چې کدوی ته دا ډول موقع او سہولتونه په لاس ورکړل شي نو به کولی شي چې د قومي او نړیوال کچ په مقابلو کې هم وځلیږي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د سکیټ شوټینګ یا نخ وشتونکو اتحادیه لخوا د پیښور په ګرزن پارک کې د نخ وشتو سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې کې خواوشه 15 ځایي لوبغاړو برخه اخیستې وه خو یوازې 15 تنه پکې فاینل لوبې ته ورسېدل. په فاینل لوبه کې د خیبر ایجنسی قسمت الله اول مقام، فهد پردي دویم مقام او لیاقت پردي دریم مقام ترلاسه کړ. په دې مهال د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې نخ وشتون کی لیاقت افریدی مشال ریډیو ته وویل
بارابوت موږ افریدی خو ته تر کلام ویایو انګریزی کې وی ته شارټ ګن ویایي نو دا سکیټس په مشین باندې وشتای شي لکه د مرغی هغه وشتو مینا په ماتیږي او دا یو ډیر هیلدی سپورټس دی. ما قبایلو ته دا میسج ورکړو جنګونو نم زړه تور دی بیا دا چې شوکې ډوکو دغه پوره هغه نه استعمالېږي.
په دې سیالیو کې اول مقام ترلاسه کوونکی قسمت الله پردي خپل احساسات سداسې شریک کړل.
تقریبا د 20 سال نه زه شکار کوم. مونږه مختلف ځایونو له شکار لپاره ښکار لپاره تللي یو. دا فرسټ ټایم د سکیټ شوټینګ مقابله مې لوشو چې مونږ پکې میدان لراغلو. د هغې نه زیاته خوشحالي مې سوما.
دغه سیالۍ د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په مالی مرسته ترسره شوې او په دې موقع وویل
ټول خلک ذهنی پریشان دي. هغه په ایجوکیشن کې مشاته پاتې کیږي لګیا دي او په هر فیلډ کې اوس الحمدلله دا خلک د پوتنشل نه ډک دي. زما صرف دا کوشش ده چې زه د خپل خیبر ایجنسۍ خلکو ته هر رنګه مقابله موقعه ورکم.
د خیبر ایجنسۍ د نخ ویشتونکو اتحادیې مشرانو وویل چې که دوی ته دا ډول موقع او د نخ ویشتو لپاره سهولتونه ورکړی شي نو دوی به د دغې لوبې په قومي او نړیوالو سیالیو کې هم د برخه اخیستو جوګه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د فرهاد شینواری رپورټ مو اورېده. اورېدونکو، اوس به د خپرونې په اخره کې د ګلزار عالم په آواز کې دا سندره واورو.
ربنو آدمیانو پنم جماعتنو وائزانو واوری مندرونو پنڈتانو واوری اد گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د عقیدی منن کو د کارل مارکس د نظریے منن کو د دے نڑے د انسانانو پنم د دے اربنو آدمیانو پنم سائلو دا جنگنا پری دئی دا طرف گنے او نفرتنا پری دئی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشد دسم کی د بقا پ خاطر تیرے چارو کئی درنا پ خاطر د دے نڑے د انسانانو پنم د دے اربنو آدمیانو پنم سجدو باندھ جنگ نہ پری دئی بس کئی دیو بل گریوانو نہ پری دئی ددی دنیا نا بجن جوڑوئی سے بد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کرونا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمونا ڈیر دی ددی نڑے د انسانانو پنم ددی اربنو آدمیانو پنم
مشال ریډیو تاسو اور اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د احمد شاه آزمینه لند خبرونه اورو.
جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن په راولپنډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د پوز د مشري سمبولیک کلش ته نوی سرلشکر ته وسپارل. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني پوز د شپاړسم سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان ګوادر سیمې ته څیرمه په جیمنی سمندرګي کې تیر ماښام لس پاکستاني کب نیونکي د ایران سمندري حدود ته د نوتو په تور نیولې دي. د ګوادر ډیپټي کمشنر تفیل بلوچ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د کب نیونکو د راخوشي کولو لپاره یې له ایراني چارواکو سره تماس نیولی دی. د پاکستان لاهور های کورټ له دغه هیواد د ترک استادانو د استلو د عمل درولو امر کړی دی. د پاکستاني مطبوعاتو له مخې لاهور های کورټ د لښونند د پاکستان د کورنی چار وزارت ته د درخواست اوریدنې پر مهال وکړه چې په پاک ترک سکولونو کې د پاکستاني زده کوونکو پلرونو جمع کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي چې سر له سبا به له پاکستان سره د رجسټرډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درو میاشتو ځنډوي. په پاکستان کې د ادارې ویاند دنیا اسلم خان نن مشال لړۍ ته وویل چې اداره هر کال په ژمي کې د رجسټرډ افغان کډوالو د لیږلو لړۍ په عارضي یا موقتي توګه ځنډوي. په کولمبیا کې د یوې مسافروونکې الوتکې راغورځېدو له امله شپږ اویا کسان وژل شوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپریوتل چې دوه اویا مسافر او د عملیې نه غړي پکې ول. الوتکې د برازیل د یوې فوټبال لوبډلې شاپی کونسی لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي. په الوتکې کې د لوبډلې روزونکي، کارکوونکي او خبریالان هم موجود ول. فرانس د شام حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جین مارک ایلارټن ویلي د دغه ښار سختو جګړو او پرله پسې بشر ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لاره وکتل شي. او په کشمیرو کې چې د لیواډا په نوم د نظر پښتنې خپلواکې ادارې لخوا نن خبرې شوي ویل شوي چې یو اویا فیصد روسان وایي غواړي له لویدیځ سره پراخي او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري.
لند خبرین هم د احمد شاه زمین واره د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو غږ هم خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زانی ساجمل او د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار، درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.